ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي. دا وخت د سهار 10 بجې دي. زه منور شابه په دې غل کې هم استاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مو خولوي. په خبرونه کې بعد د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د غداري د مقدمه د تحریک انصاف او د دوی د اتحادیانو لخوا د نیټو لپاره د رسد خلاف د احتجاج د زندولو او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورتونه واوري. په دویمه نیمایي کې درته په اخیری برخه کې ستونزې او سرکار هفتوار پروګرام هم وړاندې کوو. خو راځئ چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعلان کړی دی هیواد پر پخانی ولسمشر پرویز مشرف په دغه دارې مقدمه چلول شي. په سوابې کې پرون د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي او په شام کې 14 یو دیرش پوځیان وژل دي. اوس دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعلان کړی د هیواد پر پخانی ولسمشر پرویز مشرف په د غدارې مقدمه چلول شي. چودري نثار علي خان پرون اول حکومت پر مشرف د آئین لشپغم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2009 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی وو. چودري نثار علي خان زیاته کړه هغه خط چې د مشرف د مقدمې لپاره د های کورټ د درې کسیز ججانو ټریبیونل جوړېدو غوښتنه پکې شوې وه نن به چیف جسټس ته ورسیږي. حکومت به نن د دې مقدمې لپاره د خاصو سرکاري وکیلانو د ګمارولو اعلان هم وکړي. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پینډې ښار د پیښې وروسته دوی په 6 نومبر د نیټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. دا خبره پرون ماښام پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد غړو د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري شبیر احمد خان پرون په دې اړه مشال ریډیو ته
منګا دا فیصله وکړله چې دا شلم تاریخ ته د دھرنې چکما فیصله وا. دا دھرنا بکیږي خو دا پندای کې لسم محرم ته چکما سانحه شوې ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو. خو موږ نه رکنی کمیټي جوړه کړې ده. دا به د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. هغې له به موږ دې کې د شرکت دعوت ورکړو.
سور وزې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اتحادي ګوندونو د یو قرارداد لاري ویلی وو چې د ډرون بریدونو د درولو لپاره به دوی د نیټو سپلای پر ضد لاري د احتجاج په توګه بندوي. بلخو د پنجاب په پینډې کې کرفیو لري کړل شوی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې په ښار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازه هم نشته. دا شوري په لسمه په پینډې کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په نښتو کې خوشه لس کسان وجل شوی وو. د خیبر پښتونخوا په سوابې ضلع کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وجل شوی دي. د سوابې د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو په درن چیک پوسټ برید وکړو چې پکې دوه پولیس والا وجل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه خبري وکړي. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون مشال لیډیو ته د ترلاسه شوې خبر پاڼي تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له مایکل کخ سره پرون په ار کې ملاقات وکړو او دواړو مشرانو د دواړخیزه همکاریو د پراختیا، د سولې د بهیر، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون او د سیمه ایزو مسلو په باب خبرې وکړې. بلخوا په بلخ ولایت کې پرونې ځانوجون کې حمله دوه تنه وجلي او درې جوبل کړي دي. د بلخ ولایت امنیا کمانډانې چارواکو پرون ویلي چې پیښه پرون د آریانا کارته په سیمه کې رامنځته شوه چې د حمله کوونکي هدف د بلخ ولایت مرستیال ظاهر وحدت و. دغه سي پرون د کونړ امنیا کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل مشال لیډیو ته ویلي چې تېر ورځ د کونړ د وټاپور ولسوالۍ په کډې سیمه کې د سړک په غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودیدلې چې پکې د امنیتي ځواکونو درې سرتیري ټپي شوي دي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د روس د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې د تاترستان جمهوریت د کازان په هوایي ډګر کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 50 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت ویاندې رینا روسیوس ویل دا ودرې وو الوتکه هغه وخت ویجاړه شوه چې د راکوزېدو په حال کې وه. په الوتکه کې شپږ تنه عمله او څلور څلوېښت سپرلۍ ناستې وې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په مسافرو کې ماشومان نه وو، او څنګه چې موږ وړاندې هم ویلي دي، د لومړنیو معلوماتو تر مخه له بده مرغه له دې الوتکې څخه هیڅوک ژوندي نه دي راوتلي. د الوتکه د اتوار پر ورځ وختي د ماسکو نه روانه شوې وه. د پیښې وروسته د کازان هوایي ډګر بند کړل شوی دی. په شام کې فعالان وایي د مشته نږدې په یو درنه چاودنه کې چې د پوځ یو ودانۍ په نښه کړې، د څلور افسرانو په ګډون یو دېرش پوځیان پکې وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی، وایي چې په وژل شوو کې د پوځ درې جرنیلان او یو بریګیډیر شامل دي. د شام د بشري حقونو د سار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن وایي چې ګمان کېږي دا بم به په ودانۍ کې دننه یا هم تر ودانۍ لاندې سرنګ کې ایښودل شوی و. د شام حکومت تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. اور اس ته خبر ده چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي د هواد د ایران د اټومي لانچې د پایته رسولو لپاره سلور غوښتنې لري. اولاند د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې ویل، تهران باید خپل ټول اټومي تنصیبات نړیوالې څارنې ته وړاندې کړي. دویم دا چې باید دوی شل فیصدو ته د یورانیم غني کول بند کړي. دریم خپلې اوسنۍ ذخیرې دې کمې کړي. او څلورم دا چې د عراق په اټومي بټه کې د تعمیراتي کارونه ودروي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې درته انیس اجمل د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې به واوري. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف به د آئین ماتولو په ترڅ کې د غداري مقدمه چلوي. په پینډی کې د لسم محرم د پیښې وروسته لګول شوی کرفیو ختم شوی. هلته تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونه وایي د نیټو د سپلای خلاف اعلان شوی احتجاج ځنډوي. په دې حق له د جماعت اسلامي یو مشر شبیر احمد جان مشال ریډیو ته ویل،
دا درنه بکیږي خدا پینډی کې لسم محرم ته چکما سانحه شوی ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو.
دا چې د نیټو لپاره د رسد لار بندول په آئینی او قانوني توګه څومره امکان لري څېړونکي وایي،
دا به آئین نه بده انحراف دی او دا په فاکت نه انحراف ده. د دې ډېر ده قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
او د دې غړې په آخري برخه کې به د نورو رپورټونو نه پاس د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار کې واوري چې د پیښور نشب قدر او مومند جنسي ته د خراب سړک د جوړولو کار ولستا د کوم مشکلاتو ور وړاندې کړی دی.
په دې باندې کار کول غواړي. دا خو داسې مثال دی یو ځای کې دوی ټوټه کارو کې تعقیبل دی پاتې. نو کوم نه جوړو غوږ دی خراب کړو، کوم نه خراب دی او خاصم خراب دی.
په دې حق له چارواکي سوای د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدلی شئ. او د ریډیو ترڅنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لرئ نو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com یا د انټرنیټ تلاري هم اوریدلی شئ. راځو د دېګړې اولنی ریپورت تا چې څنګه مخبرونه کې هم اوریدل. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف به د آئین ماتولو په ترڅ کې د غداري مقدمه چلوي. او د دې ترڅنګ دویمه موضوع ام په دې بحث کې چې کومه شامل ده، هغه د پینډۍ نه آرام حالات او دغلته د کرفیو په حواله ورسته حال دي چې یو شی بولان دراته ریاض مساخل اعظم خبريال دی اخر اكو
بیگا د کوم چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار هغه یو میډیا سره یو خبري غونډه کې دا خبر وکړه چې د پرویز مشرف خلاف چې ګمدینو هغه یا د هغه حکومت سزاتي دښمنی یا عناد نه لري، خو هغه چې کوم اقدامات کړي ول په هغه باندې هغه عوام ته هغه حکومت ته او عدلیه ته جواب دی دي. او د هغه خلاف کوم چې اوس پورې تحقیقات شوی د هغه نه دا خبره مخې ته راغلې چې د غدارې یا د کل 6 عمر تک شپې دی او دغه شانته بدل د خلاف دا مقدمه چلیږي. دوی با نن د ګل ورو یاد کړی چې سپریم کورټ کې به یو درخواست ورکړي چې په دغه درخواست کې وا هغه ته خاص کولی شي سپریم کورټ ته چې ټریبیونل دی جوړ کی چې کم دغه مقدمه چې کومه یاد کاروي چې کوم دا هغه پیل کی. اوس کوم خبره چې وښورو په هغه کې کم چې کارپوهان دی نو هغه هم دوه رائے لري. پرویز مشرف کلمنګ اوریدونکو ته بیا دی چې په 12 اکتوبر 1909 کې هغه چونکه د مسلم لیگ نون د نواز شریف تختا پاستر کړي او دغه حکومت هغه ستو خو اوس چې کم اعلان شوی دی یا پرونځي کم چوری نثار بیگ وي ندی د 3 نومبر 2001 هغه ورځ یادی چې کلنه د باقاعده توګه باندې ایمرجنسی اعلان کړ په ملکی او دغه رنګ دغه ایمرجنسی بیا خوښه یوونی و میاش وروسته هغه
مطلب د ستاسو د وینا مطلب دا دی چې دغه د 2001 کال دغه د عین ماتولو سلسله چې کومه ده په دغه کې به مقدمه چلول کیږي او د نور لسوا او نه نویم کال چې کومه ده نو وای چې هغه کې پارلیمان د هغه یو قسم تایید کړی دی او هغه اوس په غداره کې ناراضي که دا راته وایي چې په پینډۍ کې وای چې کرفیو اوچته کړی شوی ده نو څه حالات دي او ولسی خلکو ته دا وخت مطلب مخکې موبایل نه یا نور ګرځېدل را ګرځېدل او د کرفیو له وجې مشکلات اوس څه حال دی؟
جی بالکل دا چې کم د جمعې د ورځې د لسم محرم چې کم پیښه شو پینډۍ کې د هغې وروسته 3 په پینډۍ کې کرفی لګېدلی وه دغه رنګ په پینډۍ او اسلام آباد کې د موبایل سروس هم بند و نور ټولې چې کوم پینډۍ ته تلونکې لارې وې ایرپورټ ته تلونکې لارې وې نو هغه تړلې شوې وې ورسره خلکو ته ډېرې مسلې وې خو بېګا د 9:30 نه تر 12 پورې په کرفیو کې نرمي شوې وه د هغې وروسته بیا د سهار 6 پورې کرفیو خو 6 بیا اعلان وشو چې دغه کرفیو ختمه کړې شوې ده د دغې سره چې کوم څنګه تاسو ذکر وکړو چېرې اوس صورت حال دی نو دفعه یو سل څلور څلوېښت اوس هم لګېدلې ده کرفیو نشته په کرفیو کې چونکې د خلکو د کور نه راوتو باندې پابندي په ګرځېدو پابندي هغه نشته البته د څلورو نه زیات کسان به یوځای کېدی نه شي په سړک باندې به مطلب څوک وسله ښکار نه شي ګرځولې یا ډزې کول یا جنگ جګړه یا تقریر جلسه کول دغه باندې پابندي ده بیا د سکولونو چې کم پرایویټ سکولونه دي هغې هم چوټي ورکړې ده چې حالات لا د دې جوګه نه دي چې په مکمل توګه ښه شوي دي خلک وکړي بیا د خلکو چې کم مشکلاتو یا تکلیفاتو دغه 3 خو موبایل سرویس بند و اوس چونکې موبایل سرویس کولاو شوی دی خو د 3 د کرفی په وجه باندې د خوراک څخه چې کم سیزونو د هغې کمی راغلی دی او کم سیزونه چې په دوکانونو کې خرڅېږي نو د هغې بیې نیم په نیمه لوړې شوي دي
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلي نشته
بچیا د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ د رواني غړې په اخري برخه کې به درته ستونزې او سرکار پروګرام وړاندې کوو ورزو یو بل ریپورت ته پرون ماخام په خبر کې تحریک انصاف او د سره خیبر پختونخوا صوبا کې اتحادي ګوندونو یو خبري غونډه کې ویل چې په پینډۍ خار کې په لسم محرم را منسته شوی د ناامن حالات لوجې دوی په 6 نومبر د نیټو سپلای خلاف خپل اعلان شوی مظاهره زندوی او دا چې ډیر زر بعد دغه مظاهره لپاره نوې تاریخ اعلان کړي د دوی چې کوم ویناوي دي او دغه ویناو په حواله چې د سیلونکو کم نظر دی په دې ریپورت کې تفصیل اورو
د غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد ګوندونو ځای مشرانو ګډون وکړلو د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري او پخوانی د قومي اسمبلی غړی شبیر احمد خان په دې موقع مشال لیډو ته ویل
منګه دا فیصله وکړله چې د 6 تاریخ ته د درنې چکما فیصله وا دا درنا بکیږي خدا پندای کې لسم محرم ته چکما سانحه شوې ده د په وجه باندې به موږ به دا ځندو خو منګه نه رکنی کمیټي جوړه کړې ده دا به د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره سپرابه تکي اغيله به موږ د شرکت دعوت ورکړو
د پښتنې په جواب کې چې آیا د درنه کې یا احتجاج نه ست کې با د دغه ګوندونو یوازې د خیبر پښتونخوا کارکونان غډون کوي او کنه د ټول ملک نه دوی خپل کارکونان راغواړي د پاکستان تحریک انصاف د پیښور عمومي سکتر فضل خان صدرنګ وایي
اوس د دین پس په زمونږ د نه کسانو یو کمیټه جوړه شو موږ به سر دوباره کې نو او پاغه کې به بیا موږ دا فیصله کوو چې دا مونږه د صوبې پورې اوساتو کودامونګه د ټول ملک د نکال ورکو کوسه طریقو چې صد مشارانو فیصله ان شاء الله غبندوس کیږي
یا د دې چې 100 وړاندې خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې اتحادي ګوندونو د قرارداد د لارې اعلان کړو چې په 6 نومبر با په پیښور کې افغانستان ته تلونکي د ناتو سپلای پزت باندې درنور کوي او دا به ودروي
دغه رپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دوی اتحادی جماعت اسلامي او ځنې نورو ګوندونو دغه اعلان کړی دی چې دغه احتجاج چې د نیټو سپلای د بندولو په لړ کې دوی د شلم نومبر اعلان کړی وو هغه یې ځنډولی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیرې سمدې راهیسې په افغانستان کې میشت د نیټو ځواکونو ته د رسد د لارو د بندولو په اړه بیانونه ورکوي. دا چې د عمران خان دا ډول بیانونه کوم قانوني او آئینی چیلنجونه را تکول شي او د تحریک انصاف د اقدام بعد بهرنو هیوادونو سره په تعلقاتو سو اخیز و غورځوي. نور تفصیل په دې رپورت کې د مجید بابر ناورو.
په خیبر پختونخوا کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومت د تیری سمودی راهیسی په افغانستان کې میشت د ناتو ځواکونو ته د پاکستان نه تیریدونکو د رسد د لارو بندولو خبره کوي، خو تر دا مهال د غلارې د ناتو لپاره د مالوړونکو او تیلوړونکو ټرکونو په مخ کې پرانستی پرتی دی او بغیر د څه خلل نه ناتو تر رسد دوام لري. په لاهور کې مید پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر دانیال عزیز نو پختل چې په وفاق کې ستاسو د ګوند واکمنی ده، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د رسد د لارو د تړلو په اړه بیانونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
ګوره، کوم چې د وفاقي حکومت زیر انتظام لوی لارې دي د هغې اختیار د وفاق سره وي او ځنې داسې لارې دي چې د صوبایي حکومت د واک لاندې وي. نو اوس دا نه ده معلومات چې د ناټو ګاډي د کومو لارو نه افغانستان ته ځي. بله، د تحریک انصاف ګوند د احتجاج خبره ده. نو دا مهال جمهوري حکومت دی، هر څوک کولی شي چې په جمهوري انداز احتجاج وکړي، خو که هغوی په حقیقت کې د ناټو لپاره لارې بندې کړي نو بیا به د دې عمل په قانوني او آئینی حوالو سره جاج اخلو. چیر دوی دا اقدام آئینی خلاف ورزی دا او کنه؟
خو د خیبر پختونخوا د نوخار زرلی نه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قامی اسمبلی د شپږمې حلقې نه منتخب غړی سراج محمد خان وای چې د دوی ګوند نه د کوم یو هیواد پر ضد دی، نه د کومې ادارې او نه د کوم یو تن.
زمون سیاست خو عوام سره دی او د عوام چې څه رای وي په هغې مطابق مونږ ځو. مونږ خو یو ګو چا سره د جګړې سوچ نه دی چې مونږ سره کنفرنټیشن دی. مونږ خو یو خپل یو سیز ریکارډ کوو چې مونږ د یو غلط چیز خلاف یو. مونږ د چا ګورمنټ خلاف نه یو. وی آر ناټ اگینسټ اینی باډی ات آل، اینی ګورمنټ، اینی انسټیټیوشن. مونږ وایو چې د پاکستان ساورنټی دا مونږ لپاره عزیزه ده.
د مسلم لیگ دانیال عزیز چې د پرویز مشرف په حکومت کې وفاقي وزیر هم و وایي چې ناټو ته د رسد د لارو د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې امریکا سره د همکارۍ په لړ کې پاکستان، امریکا او نورو مغربي هیوادونو سره باقاعده معاهده کړې ده.
ما ته دا معلومه ده چې کله پاکستان ته امریکې د ناټو د غړو هیوادونو سره د ستراتیژیک ملګري هیواد درجه ورکړې وه، نو دا یو ډیره مهمه پریکړه وه. د پریکړې سره بیا یو شمېر کاغذي کاروایی هم کیږي. نو دا ټولې خبرې په لیک لوست کې شوې دي. که څه هم هغه ټول کاغذونه ما په خپله په دقیقه توګه نه دي لوستي، خو هغه معاهده باقاعده شتون لري.
خو د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل شاخاور بیا وایي چې د یو سیاسي ګوند په حیث د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناټو لپاره د رسد د لارو تړلو په اړه بیانونه د پاکستان د آئین د یو سل اته څلوېښتمې مادې خلاف ورزي ده.
د پاکستان په آئین کې چې کوم د صوبایي حکومتونه دي، دا چې کوم وفاقي حکومت دی، چې کوم د بین الاقوامي او انټرنیشنل وعدې کړي دي او اګریمنټس کړي دي، دا ټول حکومتونه چې کوم دي انکلوډینګ د صوبایي حکومتونه، هغه باندې عمل کولو چې کوم دی آئینی طور باندې پابند دي او هغې نه زور دوی چې وایلیټ نه شي کوی. او که دې کې چې کوم پیکیای حکومت دی پکې پیکې کې، دا که ایز حکومت چې کوم دی دا د دې احتجاج کوي یا نیټو سپلای چې کوم دی هغه کې رکاوټ اچي، نه دا به آئین نه به د انحراف وي او دا انتفاق نه انحراف ته دی. ډېر زیات قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
که هم پرون په پېښور کې تحریک انصاف ګوند یوې خبري غونډې له لارې د روانې میاشتې په شلمه نیټه په دغه اړه د احتجاجي مظاهرو د ځنډولو اعلان وکړو، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د تحریک انصاف لخوا په دې اړه بیانونه ورکول به بهرنیو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ کړي چې د پاکستاني ولس ستونزې ورسره نور هم زیاتېدای شي.
دا مشال ریډیو ده. ورزو بلوچستان ته او د بلوچستان چې کوم خلک دیغي کراچۍ ته رسیدلی دي د اغي په حواله دا ریپورت لرو. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ د تیری میاشتې راهیسې شروع کړی شوی احتجاج لا هم روان دی. احتجاج کوونکي چې د کوټې نه پیدا کراچۍ ته تللي دا وخت کراچۍ په زیرو پوینټ کې د نه خوړلو یا په علامتي توګه بوک هړتال باندې دي. دغه احتجاج کوونکي د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی غیب کړل شوي کسان دې خوشي کړی شي او یاد عدالتونو ته وړاندې کړی شي. په دې حقله تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې اورو.
د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ په خپل لانګ مارچ د تیرې میاشتې په 28 نیټه پیل شوی و. دا وخت د کویټې نه کراچۍ ته رسیدلې دي. د دې تنظیم مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي دوی دا وخت د کراچۍ په زیرو پوینټ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولې او د نه خوړلو په علامتي اړتال دي. ماما عبدالقدیر بلوچ زیاتوی تر دې مهاله ورسره صرف د بلوچستان نیشنل پارټي مرکزی مشر اختر مینگل بلوچ لیده کړی او د دې نه علاوه ورسره نه خو حکومتي غړو رابطه کړې او نه د بشري حقوقو ادارو. د بې درکه کړل شوو بلوچانو لپاره پر دې احتجاج کې ښځو او ماشومان هم برخه اخیستې. په احتجاج کې شامله د بلوچانو د حقونو لپاره د کارکونکو تنظیم مشره بی بی ګل بیا وایي د زیات مزل کولو له وجې د دوی په خپو تڼاکې راختلې او ټول احتجاج کوونکي ډېر په تکلیف کې دي. زمنګ غوښتنې دي چې بيدرکه کسان دي خوشی کړل شي. مونږ د تیرو 500 ورځو راهیسې په کراچۍ کې یو، خو نه مونږ ته د حکومت لخوا څه جواب راغلی او نه د ملګرو ملتونو او یا د نورو بشري حقوقو د ادارو لخوا. بی بی ګل زیاتوی د پاکستان حکومت له دوی سره باید مرستې وکړي. د نېشنل پارټي او د پاکستان د مرکزی اسمبلی غړي سردار کمال وایي د دوی ګوند د ورکو بلوچانو لپاره ډېرې هڅې کړې خو پکې بریالي نشول. د نوموړي نامې چې کله د ورکو بلوچانو د لانګ مارچ او احتجاج په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د یو پارلیماني غړي په توګه دوی د ورکو بلوچانو لپاره د لانګ مارچ او احتجاج په اړه په پارلیمان کې څه خبره کړې، نو نوموړي وویل چې پوښا یې دغه سې کړې و خو اوس نه.
لیکن مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی رہی ہے.
گورے دل درک کسانو پاڑا خموج پا پارلمان کی ہم خبر کڑی دے او موج ددی ہر سغندن ہم کو خو پا موجودہ وقت کے ددو احتجاج کونگ سرا میں نہ خبر سوی دے او نہ چا ددوی پاڑا پا پارلمان کی خبر کڑی دے. پر پشو دمر لوی مزل کول او بل دا چشتزی لکورون راوزی ما شمانو باندی دمر تکلیف تیری جی نو دا پا خپلا دیر دا تکلیف خبر دا. خو دا یو بلوچ پتوګه ویل غواړم چې لا درک کسانو د مندلو لپاره عبدالمالک بلوچ باید نورې هڅې هم وکړي.
اسمه مزید ډاکټر مالک صاحب کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
د ماما عبدالقدیر بلوچ په خبره د دوی اتل سره کسان بے درک کړل شوی دي. ملت پالا بلوچان د دې کسانو د غیبولو پړه په امنیتی ادارو اچوي خو اغي وای روک کسان اغه عمر نه دي لکه سمره چې بلوچان یادوي.
د همدا بلوچستان یو بل ریپورت له جوب یو شمیر ځوانانو د یک شنبه یعنی پرون د جوب نه اسلام آباد ته پیاده لانګ مارچ شروع کړی. د ځوانانو وای له همدې لانګ مارچ د لارې د حکومت نه وښتنه کوي چې جوب سیمه ته د ګیس او بجلی ورکړل شي. د کوټې نه پرې زمون خبريال نورحال راکوي.
د جوب سیمه یو شمیر ځوانانو د اتوار په غرمه د ځوانانو اکشن کمیټه تر سیوري لاندې اسلام آباد ته په پښو لانګ مارچ پایل کړ. د دې سیمه ځوانانو واجه د دې لانګ مارچ د لارې د وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی سیمه ته د ګیس او بجلی ورکړل شي. شاوخوا 15 ځوانانو د اتوار په غرمه وروسته له هغه دا لانګ مارچ پایل کړ چې په ښار کې د دوی په اعلان کاربندیز وو او د یوې لوی جلسې تابعیا هم کړې وه. د دې لانګ مارچ یو ګډونوال ظفر الله مردانزی د ټلیفون لاري مشال رادیو ته وویل د اسماعیل خان ډیرې پر لار به په شاوخوا 25 یا 26 شپو کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسیږي.
چې څه ویلای دي 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 چې څه ویلای د ځوانانو اکشن کمیټې غړي وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند ماسیوا د ښار د نورو ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورسره دی چې اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته به هم هلته د وخت له حکمرانانو څخه د سیمې لپاره د برق او ګیسو غوښتنه وکړي. د ژوب سیمې رفیع الله مندوخیل بیا مشال راډیو ته وویل د سیمې ولسي نمایندګانو تر اوسه پورې د دوی د ښار همدا ستونزې اوارې نه کړې چې اوس یې د ده په خبره تنقید ځوانان دې ته مجبوره سوي چې په پښو د دې لانګ مارچ له لارې همدا غوښتنې کوي.
د ژوب د تنقید ځوانان په پښو روان شو اسلام آباد ته. اسلام آباد او ژوب 600 کیلومتر واټن دی فاصله ده. د دوی دوه بنیادي مطالبې خو یو د ګیس و چې دا ګیس دلته له بلوچستان څخه پنجاب ته ورکړل شوی دی، خو بلوچستان بیا ژوب دومره غټه ضلعه ده، خو هغه تر اوسه پورې د دې سیمې خلک له دې ګیس له سهولاتو څخه محرومه دي دلته. او له سیاسي ګوندونو دا خلک له دې ښکاره خبره ده چې سیاسي ګوندونو په دې کې هیڅ کار هم تر اوسه نه ده کړی. هغه ګوندونو چې په الیکشن کې د دوی هغه سلوګن دا و، هغه ناره دا و، پر دې بنیاد باندې دوی الیکشن کړی و، انتخابات یې کړي و چې موږ به دې سیمې ته ګیس راولو یا به بجلی راولو. هغه هم دا وخت پټه خوله دی.
د وجهه ورده چې په 2012 ایسوي کال د مارچ په 24 نیټه هم دې ځوانانو د همدې غوښتنو لپاره له خپلې سیمې ژوبه بیا تر کوټې پورې په پښو ورته لانګ مارچ کړی و چې هیڅ چا یې غوښتنه بیا هم ونه منل او دا ځل یې د دې لانګ مارچ مخه پایتخت اسلام آباد ته کړی. د ځوانانو اکشن کمیټې دا ځوانان له اسماعیل خان دیرې څخه د بجلی نوې ترانسمیشن لاین او له کوټې څخه د ګیسو د نلیکې غوښتنه کوي تر څو د دوی په خبره د دوی د ښار د وګړیو ډیرې ستونزې هوارې شي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دو ورځنی کانفرنس نن یعنی د ګل په ورځ د هندوستان په مرکز نوی ډیلی کې شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کانفرنس د دوی او د هند بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ګډه جوړیږي او په کې به د 1900 هیوادونو سوداګران او سرمایه کاران ګډون وکړي. په دې حق له نور تفصیل د کابل نظم همکار معصوم میوند راکوي.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه تشریح کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنی نړیوال کانفرنس د دوی او د هند د بهرنی چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سهشنبه په ورځو په نوې ډیلی کې جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان جنرال مسعود د یکشنبه پورس په کابل خبري اعلان وویل افغان چارواکي به په دې نړیوال کانفرنس کې د 900 هیوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي.
څو 500 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پنګاښونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکړي. همدارس یو شمیر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایشته خودل کې ترڅو د نورو هیوادونو سرمایه‌ګزاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د پدریو ګټورو فرصتونو نه چې په افغانستان کې د پنګاښونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنی چارو وزارت معلومات له مخې افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په د هند بهرنی چارو وزیر سلمان خورشید په خپلوي ناصر پیل کې. د افغانستان د مالیه، کرنې، قانون او سوداګرۍ، شاري پراختیا، ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استاذ به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالیه وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب د کانفرنس ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوال سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسه کال هم په افغانستان که د پنګونې د جلپنم د نړیوال کانفرنس کوربه وو. خو افغانستان سره د سوداګرۍ په کانفرنس کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جنرال کوزی ول چې په دې ډول کانفرنسونو سره کېدای شي د دې هیواد سوداګرۍ او پنګونې پراخ شي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زمونږ په ملک کې د سرمایه‌ګزاري او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه‌دارانو سره شریکيږي او دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړي، ترقی کړي، دا په دغه نمایشګاه او په دغه کانفرنسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندلی دی او خلک راغلي دي دنیا په هغه ملک کې سرمایه ګذاري کړې ده. بنا دا کانفرنس زموږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه ګذاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لومړنی هیواد دی چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاري تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له دې هیواد سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 12 کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. افغانستان سمندر ته لار نه لري او خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان له لارې له نورو هیوادونو سره کوي، خو د دواړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي او یا یې هم خپلې لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د هند همکاري به هغه موضوع ده چې پاکستان یې نه خوښوي او په بېلابېلو ډولونو خپل مخالفتونه څرګندوي.
د ماسوم میوند ریپورت مو واورید. د رواني کړي نیمای تر رسیدلی لس نیمه بجې شوې. د انیس اجمل نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر اعلان کړی د هیواد پر پخانی ولسمشر پرویز مشرف به د غدارې مقدمه چلولې شي. چودري نثار علي خان پرون ویلي حکومت پر مشرف د آئین د شپږم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2008 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی و. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او د اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پینډې خار د پیښوروستو دوی په 3 نومبر د نیټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. بلخوا د پنجاب په پینډې کې کرفیو لری کړل شوې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په خار کې اوس هم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازت نشته. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د وسلوالو په برید کې 2 پولیس والا وژل شوي دي. د سوابه د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي چې پرون وسلوالو په درن چیک پوسټ برید وکړ چې پکې 2 پولیس والا وژل شو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کړې دي. بلخوا په بلخ ولایت کې پرون ځان وژونکي حمله 2 تنه وژلي او 3 ژوبل کړي دي. د بلخ ولایت امنیه کمانډانې چارواکي وای چې په خبرون د آریانا کارته په سیمه کې شوې ده. په شام کې فعالان وای د مشتنیستي په یو درن چاودنه کې چې د پوز یو ودانې پکې پنخه شوي، د سلورو افسرانو په ګډون 1.5 پوزیان پکې وچل شوي دي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وای د هیواد د ایران د اټومي لانچې د پای ته رسولو لپاره سلور غوښتنې لري.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس په موکړه چې د پاکستان اداریو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي، د ځنې اداریو مهم ټکي درته په دې ریپورت کې وړاندې کوو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پینډۍ پیښې پلټنو لپاره د لاهور های کورټ جج جسټس مامون رشید شیخ په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې دا قسمه فرقایزي پیښې رامخې ته کېدل څه نوې خبره نه ده. په عبادت خانو ځان وجون کې بریدونه او ترهګرۍ پیښې هم د یوې اوږدې مودې راهیسې را روانې دي. او داسې پیښو وروسته نه صرف ولس د ویرې طرحې ښکار شي، بلکې د امن او امان مسله هم جوړه شي. او د هرې پیښې وروسته حکمرانان صرف د روایتي بیانونو نه کار اخلي او پیښې په سخت ټوکو کې وغندي. اداري لیکي چې ترننه پورې څومره هم پیښې را مخې ته شوې دي، نو ذمہ داران یې مخې ته نه دی راغلي او نه په عبادت خانو حمله کوونکو ترهګرو څخه پته لګېدلې ده، بلکې دا ترهګر د هرې پیښې وروسته په آزاد توګه ګرځي او انتظامیه د خپلې بیوسۍ او ویرې طرحې له وجې په دوی لاس نه اچوي. انتظامیه صرف په وختي توګه سکیورټۍ لپاره ګامونه پورته کړي او ځای په ځای ناکې ولګوي چې پکې صرف عام ولس په عذابېږي. اداري په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې بې د څه خطره د ترهګرۍ په دې پیښو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړي او سخت نه سخته سزا دی ورکړي چې راتلونکي کې څوک دا قسمه کارونه هڅې ونه کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا او وایي چې د محرم د لسیزې دوران ځنې عناصرو فرقیز فسادونو خپرولو منصوبې جوړولې او د انتظامیه لخوا د هغوی کوششونه ناکامه کړی شوي دي. خو پینډۍ کې دوی خپل مقصد کې کامیاب شول او د کرفیو په نتیجه کې اولس د کورونو پورې محدود شو. اداري لیکي چې وفاقي حکومت د پینډۍ پیښې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی، نو هیله ده چې د ککړ خلک به په ګوته کړی شي او سخت نه سخته سزا به ورته ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې محرم په شروع ورځو کې د پیښور په مارکیټونو کې د سبزیانو نرخونه ډیر زیات شوي وو، خو نه هم او لسم محرم د چوپیانو له وجې دا نرخونه یو په دوه شو. خو عاشوره تیرېدو باوجود په دې نرخونو کې تر اوسه هیڅ کمواله را نغلې. اداري لیکي چې په سند صوبه او نورو سیمو کې دا وخت د سبزیانو نرخونه ډیر زیات دي، نو د سیمې زمینداران مقامي مارکیټونو ته سبزي سپلای کولو په ځای د ملک نورو برخو ته دا سبزي لیږي. کیږي چې لوجه په مقامی مارکیټونو کې د سبزی کمخ پیدا شوه دي او نرخونه هم ورس پوره زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ځلی انتظامی لپاره دي چې سبزیانو نورو سیمو ته په لګلو بندیز ولګوي چې دا شان پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سبزیانو نرخونه راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان رسپان لکی د پاکستان په پینډی کې د راپورته شو بلبو د خبر را مخ ته کړی دا چې ځنې نفرت خورونکي مولیان سرنګ خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د ولست مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت لا په کار دی چې په دا قسم مولیانو ژور نظر وساتي او په جماعتونو کې د لوډ سپیکر استعمال هم د سارنې لاندې راولي. بلخوا د رسپان نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیزه امنیتی تړون په مسوده سلا شوې دي چې لمخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي که څه هم د حساسه خارونو لکه کراچۍ او کوټه په ګډون ټول پاکستان کې د جمعې په ورځو د لسم محرم ورځ په خیر تیره شوه، خو په پینډۍ کې دا وار د معمول خلاف ناسم حالات را مخې ته شو او دارنګ د اشورې په ورځو په فرقه ځنختو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوړېدلې. پوښتنه دا ده چې آیا چارواکو په پینډۍ کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره لوړاندې کوم ګامونه پورته کړي وو او که نه. بل دا چې آیا امنیتي او استخباراتي ادارې له دې خبر نه وو چې په خاص توګه په پینډۍ کې کوم ځایونه د محرم په ورځو کې حساس وي، ځکه چې مخکې هم په یادخار کې دا قسمه پیښې رامخته شوې دي. ورسپانه لیکي چارواکي ښه خبر وو چې کومې سیمې حساس دي او دارنګ دوی لره پکار وو چې په دغه ځایونو کې یې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی وي. ادارې کې راغلي په پینډۍ کې له دې بلو دا خبره مخې ته راغلي چې په معاشره کې د برداشت کچه څومره ښکته شوې او ټولنیز اړې ګړې ډېر په اسانه راپورته کېدای شي. بل دا خبره هم مخې ته راځي چې ځنې نفرت خوروونکي مولیان څرنګه خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د ولس د مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت لره پکار دی چې پر دا قسمه مولیانو جوړ نظر وساتي او په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو استعمال هم تر څارنې لاندې راولي. بلخو د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده رضا شوی دي چې لمخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکایي چارواکو لمخې دوی هیله من دي چې د یاد امنیتي تړون مسوده به د روان کال په اخره کې لاسلیک شي. لدې تړون سره هغه لوی مسله هواریږي چې امریکایان د دې غوښتون کې وو په افغانستان کې پد کېدونکو امریکایي سرتیرو باندې بعد افغانستان قوانین نه عملي کیږي. دا مسله پر دې شرط هوار کړل شوې چې په افغانستان کې پد کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دفاع وزارت کارکونکو لپاره به د امریکا لخوا ځانګړي عدالتي قوانین وي. د یو چارواکي په خبره د دې مطلب بداوی چې څوک هم ناسم کار کوي نو له قانونه به نه بچ کیږي. د امنیتي تړون په مسوده کې پر دې اړه څه نه دی ویل شوی چې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیره به څومره وي، خو په واشنگتن کې د کانګرس ځینې غړي پر دې عقیده دي چې دغه شمیره به له 5000 څخه تر 10000 پورې وي.
ورځو افغانستان ته. د دې هیواد په ځینې برخو کې اوس هم د ښځو خلاف د تشدد سلسله روانه ده چې په کې دا وار په بغلان کې یو سړی خپل ښځه په مخ باندې په ډزو وشتلې ده. دغه جنۍ چې شکیلا نومیږي 13 هفته په پولي خمري خار کې د خپل پلار په کور کې په چریز ټوپک وشتل شوی او اوس یې د کابل د یو هسپتال په ایمرجنسي وارډ کې علاج روان دی. زموږ همکار ابراهیم صافی په کابل کې دغه هسپتال ته ورغلی او د شکیلې د پیښې په اړه دا رپورټ برابر کړی چې
ولس کلنه شکیلا د خپل واده په اومه میاشت د کورنۍ تاوتریخوالي لامله د کابل تر ایمرجنسی روغتون را ورسیدله. نوموړی د بغلان په مرکز پولي خمري کې د نجم الدین په نوم له یو کس سره واده کړی او کورنۍ یې وایي چې د میړه له خوا په مخ د چرۍ ټوپک په ډز وشتل شوی. شکیلا د روغتون په بستر کې په داسې حال کې پرته وه چې له تندي پرته یې نور ټول مخ پټی شوی و. له سپینې پټۍ څخه یوازې یوه سترګه معلومېده چې په هغې یې هم لیدلی نه شو او اوښکې ترې روانې وې. شکیلا خبرې نشوي کولای خو لیکل یې کولای شو. په سپینې پاڼې کې یې راته ولیکل، آیا زه به خشم؟ د شکیلا کورنۍ وایي چې لور د زوم لخوا په چرۍ ټوپک مخ باندې ویشتل شوې چې سترګه، خوله او غوږ یې له منځه تللي دي. خو 50 کلنې مورې شیرین جان راته وویل لور یې د خپل مېړه لخوا په چرۍ ټوپک په مخ ویشتل شوې ده.
د ماخوستن د لمانځه وخت و، زه بلې کوټې ته د لمانځه لپاره تللی وم چې یو درس شو. ما ویل چې نور مې نو لور له منځه ولاړه. چې کله کور ته راغله په هماغه شپه یې مېړه ووهله، زما په خپل کور کې ووهله او همداسې وتښتېده.
شیرین جان وایي په اوو میاشتو کې د خسر کره له لور سره ډول ډول تاوتریخواله شوی او دوی اړ شوي وو چې خپل کور ته یې بېرته راولي.
یوه شپه یې ډېره سخته وهلې وه. ورور چې ورغی نو مېړه یې ورته ویلي وو چې دا مدر واخلئ، زما د لور له هغه سره واده کولو ته هېڅ زړه نه و. موږ ډېر ورته وویل چې نه یې درکوم، نه یې درکوم، خو یو دم یې امرانه واده کړه.
د شکیلا مور له حکومته غواړي چې د لور په قضیه کې ښکېل کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د همداراز له دولته وغوښتل چې د لور په درملنه کې د ورسره مرسته وکړي.
دولت باید زما لور ته توجه وکړي. زما لور خو پلار نه لري، باید غوږونه، غاښونه او خوله جوړه شي. دومره دې وکړي چې زما لور بېرته په خپلو پښو ودرېږي.
په دې اړه مو غوښتل چې د بغلان د امنیت قوماندانۍ نظر واخلو، خو د امنیت قوماندان اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د شکیلا د قضیې په اړه په بغلان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی وویل چې د دې پیښې راپور دوی ته نه دی ورسېدلی. دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي، بلکې له دې مخکې هم په پکتیا کې یوه ښځه د خپل خاوند لخوا په نس کې په چاقو وهل شوې وه او اوس په کابل کې په روغتون کې بستر ده. په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې روان دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالی د منع د قانون د نوې طرحې تصویب ځنډیدلی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم ورزو د ګارډین ورځپاڼې د یوې لیکنې په حواله رپورټ تا چې تاسو لپاره زمونږ همکار نجیب عامر ژباړلی دی. ګارډین ورځپاڼه په دغه رپورټ کې لیکي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د لسو نه د زیاتو کلونو د تیرولو باوجود د کوکنارو کار کم شوی نه دی، بلکې خپل انتهایی حد ته رسېدلی دی. د دې څه وجوهات دي؟ د نجیب عامر په دې رپورټ کې اورو.
د ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد دفتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر لوړې سوکې یا ریکارډ حد ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله شپږ دېرش په سلو کې زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي او د 2006 کال په پرتله درې برابره زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي دي. ګارډین لیکي، په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د بهرنیو پوځونو د ور وړلو کلونه تیر شول. د خلکو د هڅولو کوششونه هم وشول چې د فصلونو کار دې بدل کړي او په دې لاره کې بلیونونه ډالر هم مصرف کړی شول. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د کوکنارو کار د هغه وخت نه هم په بد حالت کې دی، لکه افغانستان ته چې په لومړي ځل بهرني ځواکونه ورغلي وو. ګارډین لیکي، په 2001 کال کې د بون د تړون پر اساس برتانویانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې چارې په لاس کې واخیستې او په دې لړ کې تر ټولو زیاتې ننګونې په هلمند ولایت کې وي. پوښتنه دا ده چې برتانویان د مخدره موادو په قابو کولو کې څنګه پاتې راغلل. لومړی خو دا وه چې بزګرانو ته په سر کې خو د غنمو ویړیا تخمونه ورکول کېدل، خو بیا وروسته د مرستو په کمېدو سره په سملاسي ډول کم کړی شول. د پنبې یا د مالوچو تخمونه بزګرانو ته ورکړل شول، خو د پنبې د خرڅلاو لپاره بزګرانو ته لار ګودر نه و معلوم. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې افغان پوځ د کوکنارو د مخنیوي لپاره ټیمونه ټاکلي وو، هغوی په ځینو سیمو کې کار پرېښی و. یو بل مهم لامل دا هم و چې د مخدره موادو د لارې هم د طالبانو غاړې ته او هم د حکومت غاړې ته د سیاسي مشرانو جیبونو ته ډېرې پیسې رسېدلې. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، ورسره هغه نړیوالې مرستې هم په ختمېدو دي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بزګرانو سره کېدې، نو همدا ده چې خلکو یو وار بیا د کوکنارو کرلو ته زور ورکړی دی. د مقالې په پای کې راغلي، د مخدره موادو قاچاق یو نړیوال تجارت دی، غوښتنه یې ډېره ده او د یوې سیمې نه بلې ته د لېږدولو لارې موجودې دي، نو د دې د ختمولو لپاره نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. یوازې په افغانستان کې د دې مخنیوی نه شي کېدی.
ریپورټونه وایي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې په سر شدید اختلافات رامنځته شوي دي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې اند دي چې د پاکستان وسلوالو طالبانو ترمنځ رامنځته شوی اختلافات به لنډ مهاله وي. دوی هم داراز وای چې د پاکستان استخباراتي ادارې لډيري مودې راهسي په دې لړکه هڅه کوي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او د دوی په سو ډلو وویشي. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې ورو
رویټرز خبری ایجنټس په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبی وزیرستان کې د نومبر په اومه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولې کې کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو ډېری قومندانان له غونډې وتل او ویل چې د طالبانو مشرتابه نور لمنځه ولاړه. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري په دې اړه وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
پاکستان ریاست د ډېر وخت نه کوشش کوي د انټلیجنس ایجنسیانو چې هغه د طالبانو په مختلفو تنظیم ګروپونو کې یا د هغو کوم شخصیت یا د دهران د دغه په میانس کې دراړ واچوي. نو د پاکستان بعضې داسې کمانډران شته چې هغه باندې اثر انداز کېږي د پاکستان پالیسیان یا د پاکستان انفلوئنس. هم دغه وجه وه چې کله د مولوي فضل الله نوم راغی او د هغې سره د بل کمانډر نوم راغی نو طالبانو کې بعضې داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلح د عمل لږ وکالت یا دلالت
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي هم وي نو د تحریک واګې به د متشددو قومندانانو په لاس کې وي.
طالبانو کې کوم اختلافات وي نو بیا هم موږ یو نتیجه رسېدای شو هغه دا چې کم تشدد پسند تشدد خوښي کمانډران وي نو د طالبانو د تحریک
د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو نه کول اعلان وکړ او په پنجاب ایالت کې د امنیتي ځواکونو دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو د وژلو خبرداري هم ورکړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تصویرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر راکی مولا مسعود له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو چې له امله یې دغه طالبانو مرکزي شورا د نومبر په اوومه نیټه د سواد د طالبانو تحریک مشر مولا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله ځایناستې وټاکه.
او اوس وخت شوې ده د مشال ریډیو په خبرونو کې د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زموږ همکار مجید بابر تیاروي چې پکې دا وار د پیښور ناشب قدر ته د سړک د جوړولو حال درکوي. د ځایي خلکو وینا ده چې دغه سړک تعمیر یا د جوړولو کار د ډیر ځنډ ښکار دی او دوی له وجې د ډیر مشکلاتو سره مخ کړي دي. دغه موضوع راخسته ده زموږ همکار مجید بابر او تاسو ته په دې خبرونه کې نن وړاندې کوي چې چارواکي په دې حق لا سوای.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومنئ. د نن په خبرونه کې د پیښور نه تر ډیرې شبقدر پورې د هغه شل کیلومتره اوږد سړک خبره کوو چې د دوی خلکو په وینا د تیرو څو میاشتو نه پرې د جوړېدو کار روان دی. خو د دوی په خبره د کار کولو رفتار ډیر ورو دی. ولس وایي چې د دغې سړک په غاړه غاړه په لسګونه کلي پراته دي چې پکې په لکونه خلک اوسیږي او د دوی په خبره پیښور سره د رابطې لپاره دا سړک یوازینی ذریعه ده. او بل دا چې د کنډ کپر سړک له وجې ځایي ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. دا چې د دغې سړک ته جوړېدو رفتار ولې ورو دی همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
خودی باندې کار کول غواړي دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دوی ټوټه کار وکړي باقي بل دی پاتې. نو کوم دی چې روغ هغه دوی خراب کړو کوم دی چې خراب دی هغه خاصم خراب دی.
دا یو مین روډ دی زمونږ د باجوړ مومند او د پیر قلعه د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې. په دې علاقه چې څومره خلک پراته دي یا د دینه بهر خلک دي په دې لاره باندې تل راتله کوي نو هغوی ټولو ته ډېره زیاته مسله ده.
اوس دا په درې کنټریکټر باندې تقسیم دی نو هر کنټریکټر خپل په ځای باندې کار کوي او انشاءالله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي.
د پیښور نه تر ډیرای شبقدر پورې د دې سړک په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د پیر بالا پیښور نه تر د پیر قلعه شبقدر ضلع چارسدی پورې د میچنۍ او د ورسک په سرک د بیا ودانۍ کار روان دی. ولی ولس وایي چې ډیره موده پس هم دا سرک جوړ نه شو او هغوی ته ستونزې جوړې کړې. دا سرک لږ زیات 40 کیلومتره دی چې د پیښور نه پرې شبقدر محمد ایجنسۍ او باجوړ ایجنسۍ ته ګاډي چلیږي چې پکې د ماربلو کارخانو ته هم کاڼې وړلې شي. د انګور کورنو وسیدونکې یاد نواز خان مشال ریډیو ته وای
چې دا یو مین روډ زمون د باجوړ مومند او د پیر قلعه د چوک نه راوخله تر د پیر بالا پورې. په دې علاقې کې څومره خلک پراته دي؟ یاد دینه بهر خلک دي په دې لار باندې تل راتل کوي. نو هغه ټول ته ډېره زیاته مسله ده. او دویمه خبردار چې دلته کې د حکومت له هم دا پکار ده چې ټیکدار سره مرسته وکړي او دوی ته خپل فنډ جاري وساتي چې په دې کار جاري وي.
چنګچینو می د سورلی ګاډي چلونکي محب الله وای چې هغوی د ګاډي سامانونه د دې سرک له وجې هر وخت خرابېږي او زیاتره ورځې په مصری خانه کې تیرېږي.
په دې باندې کار کول غواړي. دا خو داسې مثال دی چې یو ځای کې دوی ټوټه کارو کې باقي بل ځای پاتې. نو کوم ځای چې روغ هغه دوی خراب کړو، کوم ځای چې خراب دی هغه خاصم خراب دی. زمونږ د حکومت نه مطالبه ده چې کار به شروع کړي، د کار را کار اوس مکمل کړي. په دې کې دا شاکونه ماکونه دا په هفته کې یو ځل خرابېږي. نو هغه دومره مزدوري کوي چې ټوله باغې بیا ولګي، انجن هم خرابوي او سره پریمون هم ماتوي. انجن چې دا روډ
راشد خان نومې د ظریف کورنو اوسیدونکي چې موټر ګاډی په دې سرک روان کړو، خو د مشال ریډیو سره د خبرو لپاره ودرېدو او وی ویل
اوس به کار روان دی، خو زم په ډېر سس کار روان دی. زمونږ دا ګاډی چې نوې ګاډی او دومره کړپ هم پکې نو دی روډ د وجنه چې دی ټول دا ګاډی هم ټول زاړه کړل، د ګاډو عمرونه یې کم کړل. اوس چې دی موږ نیمه ګنټه نه سیوا چې دی رسو، خو چې دا روډ جوړ شي لس منټو لار به پس بی.
په دې سرک څومره موده وړاندې د بیا ودانۍ کار شوی و؟ شیرنواز خان د میچنۍ اوسیدونکي دی او وای
شل 15 کاله مخکې دې باندې کار شوی و، خو هغه هم داسې کار شوی چې معمولي پاس نه دغه شوی و، ټوټې موټې مرمت شوی و، خو بیا نه و شوی دا کار. اوس به دا مشکل دی چې ښه طریقې سره کار روان دی، خو په سلو دی، ډېر سخت سلو کار روان دی. بی
دا سرک به په هر صورت در روان کال په اخیر میاشت کې پوره کول شي، ځکه چې د جوړونې منځوري د دغه وخت پورې ورکړې شوې ده.
د یاد سړک په اړه می د ځای ولس لخوا په صوبایي سملای کې د تحریک انصاف ګوند منتخب غړي محمود جان سره رابطه برابر کړه او په سر کې متر وپوښتل چې ولې د ډیرو مدونه دغه سړک وران پروت دی او ولې ور باندې د جوړېدو کار رو دی. نو محمود جان وای
دا خو جی تاسو ته پته دی روډ باندې تقریبا 3 میاشتې شو چې کار شروع شو، ډېر مدو خبره نه دی. څنګه چې کله حکومت کې زه راغم جی بورډ خو په ډېر مخکې خلکو تېر حکومتونو لګولی و، او کار په فزیکلی زما خپل حکومت کې 3 میاشتې شکار شروع شوی جی. او دا کار مخکې خو به یو ټیکدار باندې شروع، اوس موږ یو ټیکدار به یو ځای کار شروع کړو او بیا به لږ نورو شي بیا وفه وفه کې وتېرو. اوس دا په 3 کنټریکټر باندې تقسیم دی. نو هر کنټریکټر په خپل قضیه باندې کار کوي. روډ ټول ځکه خراب ښکاري چې ټول ټیکداران فټ ټایم کار کوي، او ان شاء الله د 2014 پورې به دا کمپلیټ جوړ کړی شي. بل خبردار جی دا جیکا پروجیکټ ته جاپان فنډینګ دی، هغه خپل یو کار چې کوي کنه نو خامخا خپل یو نگرانی کې کوي او خپل یو طریقه کار سره کوي. بس نه مطلب یو غلط کار کول غواړي څوک دی کې یو میچ ډیلی ما ذکر راوستا چې ما کوشش کولو چې پیر بالا نه دا والی دا پیر کلا پور روډ دی دا تر متری یا بالاپور پورې ډبل شي. او فنډینګ دومره چې بالاپور پورې شو کېږي وبا متری پورې ما خپل ملال کې کامیاب شوم او متری پورې دا ما ډبل لپاره پروپوز کړی. نو ان شاء الله متری پورې بدل ډبل وګړي.
نو محمود جان صاحب لکه تاسو څنګه خبر وګ چې دا بهر ملکی یو کمپنی دا بهر ملکی یو اداره ده لکه جې کا تاسو یاد کړ جاپان په مرسته باندې یو اداره ده. نو آیا دې ته مقامی یا تاسو صوبایي حکومت هم څه پیسې ورکړي دي کدا ټول پیسې د جاپان په مرسته باندې راغلي؟
دا د جې کا پروجیکټ د جاپان په فنډینګ باندې دا راغلي پیسې او هغه چې خپل یو ټایم ورک کی خپل ټایم پیریډ کې باندې خامخا دا پوره کوي او چې پوره نشي دا پیسې لید شي. نو ان شاء الله دا سوسرلوی چې روانه ده دا دغه وجنه نه ده. یو خو بل دا تاسو نو لږ راولم چې موږ سره پاکستان کې کم دا رول رولر دی د دې وزن د 16 ټن او د 20 ټن نه تقریبا نشته جی. او زمونږ مومن نجان چې نه په دې باندې کوم ټرکونه روان دي د 40 او 50-60 ټن وزن تیګه ته روړي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې په 20 ټن باندې دا کمپیکشن وشي او سبا ته بیا 30-40 ټن وزن نه شي نو روډ به خرابېږي نه. دی وته چې بل شی ونه ماخي نېچرل کمپیکشن دا غاړي چې دی باندې راځي دی بل شی او خپل ماتیر شي نو په خپل دومره کمپیکټ شي چې بیا د خرابې دوه هیڅ لار پکې نه
نو محمود جان سه تاسو په نظر باندې دا روډ چې دا کم تاسو ویل چې را دی باندې کار شروع دی نو د دې د کله به د عام ولس د تګ راتګ لپاره دا کولاو شي او دا به پوره شي
کار خو دې یو ورځم سټاپ نه دی 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 په خپل کار کې دی یا هم هم دا ویری چې په خوا باندې یو کنټراکټر لس کلومیټر روډ بو دوه کلومیټر کې کار شروع کړو نو روډ به ټیکو ته روان بو خلک ته اوس دا ماته جاپان فنډینګ نه او درې ټکدارانو سره ورکړې ده نو هر یو ټکدار په خپل خپل ځای باندې کار کوي لګیا دي نو ځکه دا دي خلک روډ ته ځکه خراب کاری ټول روډ خراب شوی دی او کار په ټول روډ باندې یو رنګ روان دی یو ورځ هم پکې بریک نه راغلی نه پکې ولاړ دی نه څه پکې مسله شته او مطلب دا خلک او باز خلک هغه وی شوشم په تلیک زرغونی مطلب خامخا خ کار را پاره ټایم لګي او کزان د خلاصي را پوره وکم کې دي شي
نه مې مجان سه د شرشم خبره خو تاسو ټیک د خو عام ولس دا وی چیرې د دې د وجنه بجای د دې په کار دا وی چیرې د سړک په یو غاړه کار شروع وي په بل غاړه باندې د ولس تګ را تګ روان وي نو دی وی چیرې دغه د وجنه چې کوم د غلطه کې ډرایوران دی ګاډي چلی دغه ګاډو ته نقصانونه دي غریبانان خلک دي نو هغه د دې د وجنه ګیله دا کوي چې بجای د دې چې دا په ټول روډ باندې یک مشت کار شروع شوی وي بجای د دې چې دا لګلګ کې نو د دوی مسلې به هم د حل شوی و د روډ او د دوی روزمره ژوند بم روانو
دا جی کته سوچ کوي چې اگزیستنګ کوم روډ وی کرانی اگزیستنګ نو هغه څورته وی هم کرانی افاسه په یو سایډ او بل سایډ کې دی شي خو چون کې دا روډ باندې تقریبا 2.5 فوټه برایو شو او دا په کولاو شو چې کولاو شو دی
محمود جان سے بل لکم موجودہ حالات سیمم د کر کلی سیم د زراعتی سیم دا دے لارے دے سڑک پگاڑو باندھے باز زئین کی ابدی نتا سدا د نکاس انتظام د پارا دغل رہی کنا د کچھ پراتون کو وختون کی بیا ڈیر الس دام وہ چی دگا ابو د لارے کے جوڑی نشی دا سڑک پہ یوسی
بالکل جی دے کے چکن کے بعد خلکو نشاندہی کریوں کم نے کی پورونا او دغه او پکې او ورکوټي او نو خلکو په نشاندې باندې موږ دبل ک کولوم خلجی پاره دی باندې کیږي
بل محمود جان صاحب د سړک چې کم دی دوی سره نور کم سہولتونه دی آیا د دې په غاړو باندې ونه لګول کیږي یا د دې نه علاوه سټریټ لایټس په باز زینو کې لګول کیږي کنه صرف روډ به
نه دي فلحال خو مطلب دا چې کم کله دبل شي کنه جی نو دبل پورې خو رنګ کوشش دی وی چې سټریټ لایټس راوړو میں خبر پکے دار جی شرمنگا دا ملک وسائل دم رجات نے دی میں بجلی دا کے دم رمنگا مکھ رچ سٹریٹ لائٹ سمجھ تر تو یہ حالات کو سم رمنگا رما خاص کا زما ہلکا کے کہ کیسے میں چکم دا اسم دم رما بر حالات چا ٹارا ٹارا گنٹے لوٹ چھڑیں گے
خو محمود جان صاحب نن سبا خو په ټوله نړۍ کې بلکې ستاسو د تحریک انصاف ګوند هم دا یو ناره ده چې یاره د ماحول آلودګي د هغوی دپاره په کار دا دی چې په نوو آبادو کې نوو ودانو سره نږدې مونږ ونې وکړو غټې غټې ونې وکړو چې د هغې د وجې نه ماحول صفا شي نو د داسې پروګرام نشته چې د دې سړک په غاړه باندې
بالکل جی سیدھا روڈ سنگھ کمپیوٹ شی جوڑ شی دے سائڈز وانے بخا مخام گئی ان شاء اللہ پلانٹیشن کو اور دیر پر بخا مخا یو مہم چلو جی کچے اس کو تے الریڈی پدی پن جکم بوٹی آ کٹ شو کچے روڈ کھلو شو جائے را پارا تو ان شاء اللہ چ کل روڈ کمپلیٹ شی دے خپل لمٹس معلوم شی رائے کہ بم ان شاء اللہ خپل طرف نہ پکی بوٹی کرو
دغه روڈ چکم دے دا پلار کی ډیر کلی راضی اغه کلی یو بل سره تڑی دا کلو چکم سرویس روڈ دیا واڑے لاری کوسی دی نو دا غی د پخلی هم سره پروگرام شته کنه زکه چ دیر پکی کچے دی
زیاتر روډونه چې کوم دي ټول رما هلته کې هو زیاتر روډونه باندې کار شروع دي او ان شاء الله زما خپل دا کوشش ته چې خپل ټینور کې زه د خپل هلکې هر یو کړي ته ان شاء الله سرویس روډ او دا پروواید کوم او چې کوم وړي وړي لاري دا برابر کوم ان شاء الله
او دې کو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستوندې محل
ما مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
نظر دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچې دلې تا ستا په سندونو کې د منې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو امرور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختانه د لارو بر یو ځای کول غاړي دا جان جګړې متنتا آباد ول غاڑی دا پختنخوا آباد ول غاڑی متنتا آباد ول غاڑی دا پختنخوا آباد ول